السلام علیکم د ازادۍ رادیو د دې خبری ساعت خبرونه ته موز احمد تکل هر کله کوم قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي تاسو ته خبرونه راپورونه او تحلیلونه خبرو. د کندوز ښار په څنډو کې خال خال جګړه روانه ده، خو د یو بشری بحران ویره ده. له راپورونو څخه اوس په حقیقت د بدلیدو په حال کې ده. په روانه خپرونه کې به د کندوز له وضعیت څخه ستاسو د سترګو لیدلی حال او پیغامونه هم خپاره کړو چې د افغان بی سیم په 1813 شمېره او د ټلیفون په وسیله یې موږ ته راستولی شئ. د خبرونه کې قدرمن اوریدونکو نړیوال مسایل او نور موضوعات هم لرو، خو لمړی د ساعت خبرونه واوري. د نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه له نوریاس نوری څخه پوښتم چې د شپه په استودیو کې راسته را دی. نوری صاحب،
بلې تکل صاحب، په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې مهم خبرونه دا دي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د روسیې جنگي الوتکې چې د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری کړی دی په خاطر په انقره کې د روسیې سفیر اظهار کړی و او خپل اعتراض یې ورته څرګند کړی دی. د قرغزستان د پارلماني انتخاباتو نتیجه هم اعلان شوه. د قرغزستان سوسیال ډیموکراتیک ګوند دغه انتخابات ګټلی او د 2015 کال د نوبل د طب د جایزې ګټونکي هم نن اعلان شول.
ډېره زیاته مننه کوم نوري صاحب. قدرمن اوریدونکو، د نړیوالو خبرونو د اورېدو لپاره تر څو شېبو پورې راسره اوسئ. خو تم سمدستي د افغانستان کورني خبرونه واورئ چې ناجیه سپۍ چمتو کړي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز ښار کې د امنیتي وضعیت په ښه کېدو سره نن د دې ښار محلي چارواکو بیرته خپلې دندې پیل کړې. دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې د هیواد ګڼ شمېر ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. او د افغانستان د پوهنې وزیر وایي د ښوونکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره د دوی هڅې روانې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په کندوز ښار کې د وضعیت په ښه کېدو سره نن د دې ښار محلي چارواکو بیرته خپلې دندې پیل کړې دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د کورنیو چارو وزارت له ویان صدیق صدیقي سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې لا هم په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات روان دي.
دو کندوز ښار کامل انزمون پلاس کې دی. د افغانستان بیرغ هلته پورته شوی دی. په محلي یا سیمه ایزه اداره باندې والی هلته په کار باندې پیل کړی دی. ادارې فعال شوي دي، خلک بازار ته راوتلي.
بلور ته د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې د ولایت تازه دمي امنیتي ځواکونه رسیدلي او اوسمهال د ښار ډیره برخه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې ده. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي رادیو ته وویل چې د کندوز ښار شمالي، جنوبي او شمال ختیځي سیمې د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې د هیواد ګڼ شمېر ولسوالۍ د طالبانو په کنټرول کې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان دولت وزیري نن خبریالانو ته وویل چې یو شمېر ولسوالۍ تر جدي ګواښ لاندې دي، خو د طالبانو په لاس کې نه دي. نوموړي وویل چې په یوولس ولسوالیو کې د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره عملیات پیل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په کندوز کې د ورستیو عملیاتو پر مهال امنیتي ځواکونو ته د ځنیو منصوبو کسانو د ناوړه چلند او د خلکو د وهلو او زورولو په اړه ورته شکایتونه رسیدلي دي. ولسمشر غنی چې نن د ولایتونو له امنیتي مسؤلینو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې وویل چې امنیتي ځواکونه باید له خلکو سره ښه چلند وکړي. د ارګ خبرپاڼه همداراز وایي چې ښاغلي غنی د خلکو وهل، زورول او له هغوی سره ناوړه چلند د هیواد د نافذه او نړیوالو قوانینو خلاف بللی او اړوندو مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د دا ډول سرغړونو مخه ونیسي. او د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې د ښوونکو د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره د دوی هڅې روانې دي. اسدالله حنیف بلخي نن د ښوونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل چې د ښوونکو د اقتصادي وضعیت ښه کېدل د دوی په کاري لومړیتوبونو کې راځي. د ښوونکو نړیواله ورځ هر کال د اکتوبر په 15مه د یونسکو نړیوال سازمان له لوري د ښوونکو د معاش، ژوند، د ښه والي، د ښوونې او روزنې د کیفیت لوړولو او پراختیا په هدف لمانځل کیږي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري اوري.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې جنګي الوتکې د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری کړی دی. دغه وزارت وویل چې په ترکیه کې د روسیې سفیر اندری کارلوف احضار کړی او هغه ته یې دغه سرغړونې په اړه خپل اعتراض وړاندې کړی دی. ترکیه وایي روسیې الوتکه د شنبې په ورځ د سوریې پورې ته نږدې د ترکیې هوایي قلمرو ته ننوتې وه. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د ترکیې F-14 جت الوتکو د روسیې دغه الوتکه په زور د ترکیې له هوایي قلمرو لرې کړه. په بیان کې ویل شوي چې کارلوف ته وویل شول چې که روسي الوتکه په راتلونکي کې د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری وکړي، موسکو به د هرې پیښې مسؤلیت ولري. ترکیې چارواکو وویل ورته پیغام د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر فریدون سینرلی اوغلو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته هم استولی دی. ترکیه په سوریه کې د روسیې پر هوایي حملو چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په وړاندې د جنګېدونکو ډلو یو شمېر ځایونه یې په نښه کړي دي، په ډاګه انتقاد کړی دی. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په لرغوني ښار پالمیرا کې یو 2000 کلن طاق نړولی دی. دا به په عراق او سوریه کې د داعش ډلې تر ولکې لاندې د یوې لرغوني ساحې د ویجاړولو تازه پیښوي. د بریا په نوم دغه طاق یا لویه دروازه د پالمیرا یوه تر ټولو مشهوره لرغونې ساحه وه. داعش ډلې په می میاشت کې پالمیرا په خپله ولکه کې راوستله. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکزی په بریتانیا کې دی وایي د داعش سخت دریځ وسله والو دغه طاق پرون ویجاړ کړی، ځکه چې پر ستونونو یې ځینې داسې ډیزاینونه وو چې دې ډلې غیر اسلامي بللې دي. د قرغزستان سوسیال ډیموکراتیک ګوند په هیواد کې پارلماني انتخابات ګټلي او د انتخاباتو نړیوال څارونکو هم دغه انتخابات ستایلي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان څارونکو چې د ترسره شوو انتخاباتو بهیر څارلی ویلي چې انتخابات د رقابت په فضا کې ترسره شول، خو د ګوندونو د مالي سرچینو د شفافیت او د چارو د ښه نظم په برخه کې زیات کار ته اړتیا ده. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون د شنبې په ورځ وویل چې تقریبا ټول رایې شمیرل شوې دي. د قرغزستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون مشر توی ګونالی عبدالرحیموف په بشکک کې په یو خبري کنفرانس کې وویل
На первое месте идет СДПК 27
سوسیال ډیموکراتیک ګوند د 20.45 رایې په ګټلو سره لومړی ځای نیولی دی. دوهم ځای وطن پال ریپبلیک اتاجرت ګوند نیولی چې 40.13 رایې خپلې کړي او د قرغزستان ګوند هم 12.81 رایې ګټلې دي. شپږو ګوندونو د 140 کسیز پارلمان ته چې عالي شورا نومیږي د ننوتلو ټاکلی حد پوره کړی دی. د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر وویل چې د مستحق رایې ورکوونکو په سلو کې 950 خپلې رایې استعمال کړې دي. د 2015 کال د نوبل د طب جایزه د میکروبي ناروغیو په اړه د څېړنو په خاطر ویلیام کمپل ساتوشي اومورا او تویویو ته ورکړل شوه. د استاکولم د کارولینسک انسټیټیوټ د نوبل کمیټې د دوشنبې په ورځ په یو اعلان کې وویل چې د نوبل د روان کال جایزه هغو څېړونکو ګټلې ده چې د علاج نوې طریقې موندلې او هغو ته پراختیا ورکړې چې د ځینو تر ټولو وژونکو میکروبي ناروغیو د درملنې په برخه کې یو ستر تحول یا پرمختګ ګڼل کیږي. آیرلندي کمپل او جاپاني امورا په دې خاطر دغې جایزې مستحق ګڼل شوي دي چې د کدودانه چینجیو د میکروبي ناروغیو د درملنې په برخه کې کار کړی او چینایي روغتیا پو تو ته هم د ملاریا ضد یوې نوې درملنې په خاطر دغه جایزه ورکړل شوې ده. درې واړه ګټونکي به دغه جایزه چې 960,000 ډالره کېږي سره ویشي. د فزیک، ادبیاتو او سولې په برخه کې د نوبل د 2015 میلادي کال د جایزو ګټونکي به د رواني اونۍ په وروستیو کې اعلان شي. د نوبل جایزه د لومړي ځل لپاره په 1901 کال د سویډنی کیمیا پوه او د وسلو او مهماتو د فابریکې لرونکي الفرد نوبل د وصیت له مخې ورکړل شوه. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه او اوس هم پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې نجیبه زمانه وړاندې کوي.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 28.1 ده. په کندهار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 22.4. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 29.4. په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 29.9. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې نن اسمان شین اټکل سوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 24.1 ده. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 24.9 ده. په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 22.8 ده. او په بامیان کې هوا نسبتا سړه ده، د تودوخې لوړه درجه 23.5 اټکل سوی ده.
د خبری ساعت ځانګړې خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې کندز ښار ته مو بیایو چې د راپورونو له مخې په لمنو کې اوس هم خال خال ډزې اورېدل کېږي. افغان چارواکي د کندز د مرستیال والی دا وینا تاییدوي چې وایي د کندز په هغه روغتون کې چې بمباري پرې شوي وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي وو. د سولې عالی شورا د پاکستان د لوی درستیز وروستۍ څرګندونې د افغانستان لپاره یو څرګند ګواښ ګڼي او وایي چې سوله په ګواښ نشي راتلی.
سولې پروسه په دې شکل نور موږ ته التماتوم او تهدید راکړي او موږ دې ته وهڅوي چې ورشو سولې پروسه پیل کړو. دا په دې شکل نه کېږي.
نن د ښوونکي ورځ ده او چارواکو د تیرو کلونو ژمنې یو ځل بیا تکرار کړي چې د ښوونکو او ښوونځیو وضعیت به ښه کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې په داسې حال کې چې روسیې په سوریه کې هوایی حملو ته زور ورکړی د پنټاګون مشر په اروپا کې د امریکا له متحدانو سره خبرې کوي. نور په زړه پورې موضوعات هم لرو چې که تر پایه راسره اوسئ وابه اورئ. له کندز څخه وروستي راپورونه وایي چې د دې ښار په لمنو کې اوس هم د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې روانې دي، خو په ښار کې دننه د وضعیت په اړه لا هم ابهام پر ځای پاتې دی. له بلې خوا د دې ښار د خلکو د بشري حالت په اړه هم اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه په کندز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. آریان صاحب، امنیتي وضعیت په کندز کې همدا شیبه چې تاسو یې او په هغه ځای کې چې تاسو یې څنګه دی؟
سلام تاسو ته او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته. کومه خبرنامه چې موږ د کندز امنی قمندانۍ څخه ترلاسه کړې ده په هغې کښې راغلی چې اوس د کندز ولایت ډېرې برخې د دولتي د افغان ځواکونو د کنټرول لاندې راغلي دي. په هغه خبرنامه کښې داسې ویل شوي دي چې اوس مهال د کندز ښار د ازادۍ واټ د حوزوي روغتون د سپینزر شرکت همدارنګه د بالایسر سیمه د کندز شمال لوري ته د امام صاحب بندر د خان آباد بندر دغه سیمې ټولې د افغان ځواکونو په کنټرول کښې دي او وسلوال طالبان تر ورڅخه تښتېدلي دي. او دوی په دغه خبره پاڼه کښې ویلي دي چې هلته دوی اوس تازه نوې پوستې مې ایجاد کړي دي. او دغه خبره پاڼه کښې دا هم ویل شوي دي چې نن د ځینو چارواکو لخوا کندز ته نوی والي هم معرفي شو. دوی ویلي دي چې دغه والي د کندز پخواني والي معاون حمدالله دانشي نن په رسمي توګه د دغه ولایت سرپرست په توګه معرفي شو او خپل د ولایت په مقام کښې د افغانستان بیرغ هم سره اوچت کړ.
بلې آریان صاحب، د ښار دننه هغه سیمې تاسې یادې کړې چې په هغه ځای کې وسلوال طالبان تصفیه شوي دي. عمومي وضعیت د مجموع د ښار که داسې یو اټکل وکوو د هغو خلکو لپاره چې کندز ښار یې نه دی لیدلی، زیاتې برخې اوس د طالبانو په لاس کې دي او که د حکومتي ځواکونو، او بل دا چې د پخوا په پرتله یو مقایسه یې وکوئ چې مخکې له دې چې کندز ښار سقوط وکړي کومې برخې له طالبانو سره وي، اوس له کومې برخې له طالبانو سره دي، او کومې برخې مخکې له دولتي ځواکونو سره وي چې اوس له طالبانو سره دي؟
د ځایي اوسېدونکو په وینا چې مخکې د کندز ډېره برخه د افغانانو تر کنټرول لاندې وه، خو وروسته هغه چې افغان چې تصفیه عملیات په دغه ښار کښې پیل کړل، اوس مهال د ښار ډېره برخه د افغان ځواکونو د کنټرول لاندې ده. لکه د کندز ښار شمال لوری د بالایسر سیمه د چلدختران سیمه همدارنګه د بالایسر نوی سرک سیمه د خان آباد بندر د چلامزار سیمه دېخوا د غرب لور ته د سپینزر شرکت همدارنګه د ازادۍ واټ د جنوب لور ته دغه د سیدرک سیمه د کندز روغتون همدارنګه د خاکنۍ سیمه د چاردرې سرک پرې تېرېږي دغه سیمې د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. خو لا هم د کندز په جنوبي سیمو کښې غربي سیمو کښې همدارنګه شمالي سیمو کښې دلته لا هم وسلوال طالبان څه دي. په ښار کښې ځایي اوسېدونکي وایي چې زیاتره وسلوال مخالفین د عامو خلکو استوګن کورو ته اوچت شوي دي، له هغه ځایه په امنیتي ځواکونو باندې ډزې کوي. بلې خوا ته په سیمه کښې سیمه ییز چارواکي وایي چې دوی دغه عملیات ډېر په احتیاط سره پر نور دی ځکه چې په دغه عملیاتو کې عامو خلکو نه رسیدي.
بله مننه. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال اجمل آریان را سره د ټلیفون په لیکه معلومات راکوي د کندوز د وضعیت په اړه. همدارس د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې مشره فاطمه ګیلانی هم د ټلیفون په مستقیمه لیکه همدا شبر سره دی. غواړو چې د کندوز له خاریانو سره د بشري مرستو په اړه خبرې ورسره وکړو د دوی د اقداماتو په اړه. خو له هغه مخکې آریان صاحب غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې بشري وضعیت ویل کیږي چې په کندوز ښار کې په یو ډیر بد بحراني حالت کې دی او ویل کیږي چې زیات شمیر خلک نه اوبه لري نه ډوډۍ لري او له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر خلک هم ویل کیږي چې خپل کورونه پریښي دي او له ښار او له خپلو کلیو کورونو نه وتلي دي. د دغو کډوالو یا د دغو بې ځایه شویو خلکو او په ښار کې دننه د میشتو خلکو حالات بشري حالات راته تشریح کوي.
کندوز ښار په واقع کې په دغه کالو کې په کندوز ښار کې ډېر کارونه شوي، ډېر بسازي کارونه، پرمختیايي کارونه او ډېر ځانته یو بله بڼه ښایسته بڼه غوره کړې وه. خو دغه اتو ورځو جګړو کندوز ښار دغه دیارلس کاله کارونه چې پکې شوي وو ټول له خاورو سره یو ځای کړي او ټول دغه زحمتونه په سیند باندې لاهو شوي دي، هر څه خراب شوي دي، دولتي تاسیسات، ملکي کورونه، سړکونه ټول خراب دي، ښار کاملا تړله. هغه خلک چې په کندوز ښار کې ژوند کوي پاتې دي، هغوی هر ورځ له ازادي راډیو سره دي. دوی وایي چې همدارنګه په ښار کې دکانونه تړلي دي، لرې چې کوم دکان خلاص وي هلته که دوی یو کیلو ګاز نو څه باندې 200 افغانۍ دي، کریډیټ کارت نه پیدا کېږي، ډوډۍ نه پیدا کېږي، د خلکو چې څه خوراکي توکي درول هغه خلاص کړي دي. دوی وایي که دغه جنګ داسې ګنډنی شي له یوې خوانه ژمی هم را روان ده، خلک به له ډېرو کړاوونو سره لاس ګرېوان شي او بله بشري فاجعه به هم دلته رامنځته شي. همدارنګه هغه کورنۍ چې له کندوز څخه د بغلان لوري ته تللي، بغلان ولایت ته تللي، خمرې ته او دېخوا ته ښار او بدخشان ته راوښتي دي، دوی هم له ډېرو کړاوونو سره مخامخ دي او ډېر له ستونزو سره مواجه دي. حتی د تخار سیمه چارواکي وایي چې دوی هغه مهاجر چې څه باندې نظر کورنۍ تخار ته راغلي، دوی داسې امکانات نه لري چې هغوی ته اختیار کې ورکړي. او اما د تخار یو شمېر اوسېدونکو کوم مېمانخانې کې درغلي یا کومه کوټه کې بېکار درغله، دغه خلک یې بهولې خپل په کورو کې ورته ځای ورکړی ده. خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، کوم کورونه چې هلته پاتې دي هغوی دغه نه توانۍ نه لري چې خپل دغه ماشومان کوچنیان له کندوز ښار څخه وباسي.
ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. په کندوز کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان و چې په ښار کې د امنیتي وضعیت او همداراز د بشري ستونزو د خلکو د کندوز ښار د اوسیدونکو او د کندوز د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو د وضعیت په اړه معلومات راکول. په دې ځای کې خلک له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د سری میاشتې د ټولنې مشره فاطمه ګیلانی د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره ده. میرمن ګیلانی، له تاسو مننه کوم خبرونې ته ښه راغلاست. د افغانستان د سری میاشتې ټولنې د کندوز د بې وزلو او اړو خلکو سره د مرستې په برخه کې څه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول زما سلامونه د کندوز خلک ته او زما تسلیت هغه کورنۍ ته چې شهیدان درلود. مونږ په خپله کندوز کې تقریبا هیڅ شی نشو کولای. زمونږ دفتر هلته بند ده، اما مونږ دغه مهاجرین چې بدخشان ته راتلي په شهر نو او چتکې هلته کار مو شروع کړي، په تخار، په باغک و شهر کونه و بشیرآباد و باغ ذخیره که ما کمکونه شروع کری، یا په بغلان که آمادگی لرو، په برخ که هم آمادگی لرو. مون دست رو که چه مون انتظار نباسو چه اول سروی خلاص شی بیا کمکونه شروع کو، لکه زنجیره ای که و هم دیو خانه مون که گورو چه کم خلق واقعا مجبورترین دی او توزیع هم پشا که فورا شروع که و یعنی دواره شا پشا ده. بعد پرون نشروع شو چه حتما تاسو در رادیو نم اعلان شو از تاس خبرنگار اغلی دلی و مهم شایده ده چه چو شای باید مون په نظر ولرو. اول خدا فوقلاده مهم ده چې د افغانستان تجار او د خلک چې کومکونه کولای شي دا ټول غواړي چې کومک وکړي. باید مونږ کومک دغه لار نه ولیږو چې بیرته حساب بیرته واخلو، چې داسې ونه شي خدای ونه کړي چې یو نفر ته ډیر کومک ورسی، یو نفر ته هیڅ کومک.
هرمن ګیلانی، تیر بخنه غوړم، په دې غوړم ز تاسو نه بیا په تفصیل سره پوښتنه وکم. لغه مخکې غوړم پوښم چې ولې تاسو دا شیبه مستقیما په قندوز کې کار نشي کولای؟ آیا د طالبانو لخوا یا د حکومتي ځواکونو لخوا تاسو له کوم ګواښ سره مخامخ یی؟
نه، زمون دفتر آلتا بانده، زمون دفتر معاصره ده، زمون دفتر تروس هم معاصره ده. تر امداغ دقیقه هم چه زیغوی سرم خبری وکر، زمون دفتر مون نشو وطلای ده خبال دفتر نه. بیا امداغ لپاره چه مجلس چه وشو په بدخشان و تخار و بلخ و کابل که تصمیم امداغ شو چه مون انتظار و نباسو آلتا چه مون امکانات لرو چه بلخلق خبال امکانات نیشین لگلی فیلن، مون زر آلتا کار شروع که. امداغ لپاره په بدخشان و تخار و بغلان و بس که مون خبال کار شروع که.
بله. زمنان مرمن گیلانی، در افغانستان په مختلف سیمو کې له ننګرهار مو راپور درلود او همدارس لکه د بدخشان د مصیبت په څیر د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د بل د اوبخید قندز له خلکو سره د مرستې لپاره چندې ټولیږي. د افغانستان سره میاشت نشي کولای چې دغه چندې په یو ترتیب سره له یو چینل یا له یو مجرانه مشري وکړي او قندز خلکو ته ورسوي؟
من ټول کولای شو، سرمیاشت کولای شي، د حوادث کمیته کولای شي، هلته هم په دغه څلور ولایاتو کې د مشرانو کمیتې جوړ شوي، هغوی هم کولای شي. همدغه لپاره زما هیله همدغه ده چې خلک که یو لري که سل لري د همدغه چلرونه هغه ولیږي چې خلک هغه خلک چې هغوی لیدل شوي دي او هغوی موږ پوهیږو چې فعلاً فوق‌العاده مشکلات لري یا مریض لري یا ماشومان لري او سروې شوی دي، اول هغوی ته باید ورکړ شي. داسې ونه شي لکه چې په بدخشان چې هغه کال وشو چې ټول خلک خپله تله او یو کورنۍ ته ډېر ورسېد، یو کورنۍ ته هیڅ ونه رسېد. که ستاسو په یاد یم، دغه لپاره ډېر مهم ده چې د یو مرجع نه دا کومکونه ورسېږي چې هغه مرجع بیرته حسابدهي کولی شي. اما د ټولو نه مهمتر دا ده چې په خیر دا خلک چې بیرته خپل کورو ته ځي، د هغوی هیڅ شی نه لري. باید مونږ یو حساب دې کومکونه هغوی ته وساتو، د هغوی هر شی ته به ضرورت لري، د بړستنه نیولی استاسو ویل چې یخ هم شروع کیږي، د آشپزخانه سامان، هر شی. باید مونږ داسې ونه کړو چې ټول یو خواته منډې وهو. کار باید تقسیم شي چې شوی ده، او کومکونه باید تقسیم شي د نن لپاره، سبا لپاره، او هغه ورځ لپاره چې انشاءالله د هغوی بیرته خپل کورو ته بیرته ځي.
بله، میرمن ګیلانی، تاسو یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې هغه د مرستو په ویش کې یو تنظیم او نظم دی. سره میاشت د دغه نظم د اخیستلو لپاره، د دغه نظم د اخیستلو په برخه کې آیا مسؤلیت لري که نه لري؟ او که تاسو نه لري دا مسؤلیت، دغه ویش د وظایفو یا رهبری د وظایفو سره میاشت اخلي که د بل چا په غاړه ده؟
ما تاسو ته عرض وکړ چې مونږ منطقه تقسیم کړي، مونږ نشو کولای نه سره میاشت کولای شي، نه دولت کولای شي، نه ملل متحد کولای شي چې ټول همدغه په لاس ونیسي. همدغه تقسیم د کار شو چې د هغوی تصمیم ونیول چې مثلا په بدخشان کې په شهر نه و چته باید سره میاشت نشي، په تخار کې په باغه کې شهر کونه و په شیرآباد و باغ ذخیره سره میاشت باید لاشي. همدغه رقم په بلبل ولایت کې، او دا بل منطقه مثلا WFP تورکر شویده، بل منطقه مثلا وزارت زراعت تورکر شویده، همیشه هم دستیده. زمون کار دلیلی چه زر کیگی داده چه مون تو منطقه که رضاکاران لرو، رضاکاران فورا خپل سروی شروع کهی. اگوی چه سروی شروع کهی زمون ده سری میاشت زد حوادث دا معمولین زی زر خپل توزیع شاپ شاپ و سر شروع کهی. دقل پار زمون کار لگونده زر کیگی. اما دا چه زر دلته ادعا وکم چې دا ټول کارونه مونږ په یوازې کولای شو، نه په افغانستان کې څوک کولای شي، نه هیچیرې. اما مونږ یو بل سره په همدغه کمیته کې کار کوو. بل مهم شی دا ده چې مونږ صحي سیار کلینیکونه لرو. اوس همدغه دقه په تخار کې هغوی د کار په حالت کې دي. زمونږ اوس څو کال کېږي چې سره میاشت صحي کلینیکونه لري چې مونږ کولای شو چې هر چیرې چې ضرورت وي هغوی باشي یا بل منطقه ته ولاړ شي. اوس هم هغوی ډېر هلته یو لوی غنیمت ده چې تاسو خپل کار شروع کړی.
بله.
اما په خپل قندوز کې متاسفانه زموږ دفتر په ماغه منطقه کې ده چې موږ کار نشو کولای.
یو ورستی پښتنه مېرمن ګیلانی قندوز ته اوس ملي اردو او د پولیسو ځواکونه یو په زیاتو سیمو کې ځای په ځای شوي دي. داسې فوري پلان تاسو لرئ چې هلته خپل دفتر پرانیزئ؟
زمونږ دفتر چې دروازه خلاصي مونږ معلومدار کولای شو. مونږ زونونه لرو په ټول افغانستان غیر دینه چې مونږ په هر ولایت کې یو دفتر لرو. مونږ زون آپریشن هم لرو چې بیا د زون هلته مونږ کولای شو ډېر زر خپل کومک ورسوو. اما عموما چې یو منطقه کې چې امنیت اوسي د سره میاشت کار کمی یا هغه د دولت کار شروع کېږي بیا هغه مسؤلیت هغوی سره اوسي. مونږ فقط په خدمت کې یو زمونږ رضاکاران زمونږ مامورین دغوی په خدمت کې دي اما بودیجه د بل خونه راځي. اوس فعلا بودیجه هم فقط زمونږ خونه ده، حتی د ای سی آر سی هم نه ده، به هیچ چا نه ده. خپل د سم میاشت په بودیجه کې مونږ هم دغه کارونه شروع کړو. نن هم دغه څو دقیقې پیش لاغه چې تاسو سره خبرې وکم مونږ توان راغی چې په بس کې هم باید زر مونږ کار شروع کړو. زمونږ دفتر هلته کار شروع کړی په کمپ کې دی، داد حاجی کمپ که دا مهاجرین و تا کمپل و داشین چلت درلود اغا ما فوراً اغوی تا ولیگل او فوراً بودیجه ما مرتا ولیگل چه دریس و کورنه تا خوراکی تو کم چون مومن سرمیاش نکه ایمون چه خیمه و کمپل و داشین که و اما پدر حالاتو که بیا مون نو پده کسی نگرزو چه قانون زمون چی شوه چی نوه ایم اغا شای چه ضرورت ده مون اغا برتا فوراً
ده. داده کندوز مهاجر دی پا بلخ که هم دسته؟
کل او دا د کوندار ټول خلک چې په بدخشان، تخار، بغلان او په بلخ کې دا ټول مهاجر دي چې د کندوز راغلي او دلته بازی حتی یو سرپناه ندرلود. اوس په بلخ کې حاجی کمپ ته ورل شوی ده او حالت د پرون نه ډېر بهتر ده.
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه قدرمن اوریدونکو. د افغانستان د سرې میاشتې د ټولنې مشره فاطمه ګیلانی و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې کندوز ولایت د بشري مرستو د رسولو وروستی حال راکوو.
د ازادي راډیو خبری ساعت
زمون غاګل ازادي راډیو او قدرمن اوریدونکو بیا هم د کندوز په مسله کې پاتې کیږو. افغان حکومتي چارواکي وایي چې د کندوز د بی پولې ډاکټرانو د روغتون په ساحه کې وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي وو او پر امنیتي ځواکونه له هغه ځایه توغندي ورول. د دوی په وینا له همدې کبله امریکایي ځواکونو پر دوی بمباري وکړه. د روغتیایی خیریه ټولنې یعنی MSF یا د بی پولې ډاکټرانو ټولنې د دې پیښې په اړه د به پلاوه پلټنو غوښتنه هم کړې ده او دا عمل یو جنگی جنایت بللی. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر اوروي.
د بی پولی ډاکټرانو د دفتر عمومي رئیس کریستوف سټوکس نن وویل چې د افغان حکومتي چارواکو د هغو خبرو له کبله سخت خواتوري سوی چې په کندوز کې د بی پولی ډاکټرانو پر روغتون د امریکایانو هوایی بمباري توجیه کوي. د ویلي چې دغه خبرې څرګندوي چې افغان او امریکایي ځواکونو یو ځایي پریکړه وکړه چې یو بشپړ فعال روغتون د خاورو سره یو کړي. افغان او امریکایي دولتونو د پیښې په اړه د بشپړ پلټنو ژمنه کړې ده چې یو څو ورځې وخت به واخلي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې دای پر دغه روغتون د امریکایي هوایي بمباریو په اړه پلټنو ته سترګې په لاره دی او تر پلټنو وروسته به کوم قضاوت کوي. نن په کندوز کې دوکانونه پرانیستي او خلک په لارو کوڅو کې لیدل کیږي. د کندوز د ولایتي پولیسو رئیس سرور حسیني اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې حکومتي ځواکونو د تیرې پنځشنبه په ورځ په پیل شوي عملیاتو کې شار له سخت دریځو تصفیه کړې دي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي واشنگتن پوسټ ته مخکې ویلي وو چې وسلوال طالبان په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو د روغتون په ساحه کې ځای پر ځای شوي وو او د آر پی جی او سپکو وسلو په وسیله یې پر امنیتي ځواکونو حمله کولې. د دپوینا دغه وضعیت یو څو موده تحمل کړه او وروسته یې پریکړه وکړه چې ځوابي اقدام وکړي. په دې اړه په ولسی جرګه کې د کندوز ولایت وکیل عبدالودود پیمان له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي دانشي ادعاوې تایید کړې. د دانشي صاحب خبره دقیقه ده. هلته ډیر خطرناک او په ګڼ شمیر کې وسلوال ځای پر ځای شوي وو او روغتون هم د کندوز د امنیه ریاست په خوا کې موقعیت لري او کمځکني او هوایي ځواکونه لاس په کار شوي نه وای. خلک چې په کورو کې بند پاتې و تر دې به ډېر تلفات ورته اوښتي وای. زه فکر کوم چې دوی خبرې سوي دي، یا د ناټو قواو لخوا قصدن د طالبانو پر تجمع بمباري سوي ده، یا یې د امنیت پر ریاست بمبار کاوه چې په غلطۍ کې دا بمباري سوي ده. زه د هغو ډاکترانو ارواو ته چې په دې روغتون کې شهیدان سول دعا کوم، کورنیو ته یې تسلیت وایم. خو هغوی په جګړه کې بند پاتې وو، هغوی په خپله طالبانو برند ته نیولي وو او بهرنیو او ډېرو خطرناکو وسلوالو د روغتون دننه پناه اخیستې وه. د بې پولي ډاکټرانو دفتر دا خبره ردوي چې ګواکې په روغتون کې دننه وسلوال وو. د دغه دفتر عمومي رئیس په یوه اعلامیه کې ویلي چې د افغان چارواکو دا خبره په دې معنی ده چې دوی پر جنګي جنایت اعتراف کوي. د اعلامیه له مخې بې پولي ډاکټرانو په کندوز کې خپل فعالیتونه بند کړي او څرګنده نه ده چې دغه روغتون به بیرته څه وخت خپل کار پیل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې رئیس زید ریاض الحسن هم د دې پیښې په اړه د بشپړ او شفاف پلټنو غوښتنه کړې ده.
د مازیګر 4:30 دی. د خبرونې په دوام کې بستاسو اس ام اسونه او همداراز ټلیفوني پیغامونه هم واخلو. را سره اوسئ. خو سمدستي نوریاس نوري ته غوښ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان امنیتي چارواکي وایي د کندوز ښار وضعیت تر ډېره ارامه شوی او نن د دې ښار سیمه ییزو چارواکو بیرته خپلې دندې ام پیل کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دې ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د ښار په ځینو برخو کې تر اوسه پورې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي په فاریاب کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې له اتیا او ډېر وسلوال وژل شوي دي. دغه نښتې د دې ولایت په فاریاب، غورماچ او قیصار ولسوالیو کې رامنځته شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ د یو لړ مسابقو په هدف له کابل زیمبابوې ته روان شو. په دې لوبو کې پنځه شل اوریزې او دوه یو ورځنۍ مسابقې شامل دي. د پاکستان د تروریزم ضد یوې محکمې د یوه منع شوي ګوند پخوانی مشر د کرکې خپرولو ویناو په خاطر په شپږ میاشتو بند محکوم کړی دی. د اهل سنت الجماعت ګوند چې د شیعهګانو ضد ګوند بلل کېږي پخوانی مشر مفتي تنویر علم فاروقي ته نن د راولپنډۍ محکمې د شپږو میاشتو بند سزا واوروله او هم یې هغه د 50,000 روپیو په نغدي جریمې محکوم کړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د روسیې جنګي الوتکې د ترکیې پر هوایي قلمرو تیری کړی دی. دغه وزارت وویل په ترکیه کې د روسیې سفیر اندری کارلوف احضار کړی او هغه ته د دغه سرغړونې په خاطر خپل اعتراض وړاندې کړی دی. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د سوریې په لرغوني ښار پالمیرا کې 2000 کلن طاق نړولی دی. د قرغیزستان سوسیال ډیموکراتیک ګوند د هېواد وروستي پارلماني انتخابات ګټلي او د انتخاباتو نړیوال څارونکو هم دغه انتخابات ستایلي دي. د 2015 کال د نوبل د طب جایزه د میکروبي ناروغیو په اړه د څېړنو په خاطر آیرلندي ویلیام کمپل، جاپاني ساتوشي اومورا او چینایي تو یویو ته ورکړل شوه. او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته چې ابراهیم صافی وړاندې کوي.
د سلام پرانیکول سره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له زیمبابوې سره د یو لړ نړیوالو لوبو د ترسره کولو لپاره نن دغه هیواد ته ولاړ. د کرکټ بورډ رسمي برخې مسؤل محمد عزیز غروال ازادي رادیو ته وویل چې په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د کوربه هیواد زیمبابوې سره 15 اوره او 20 اوره نړیوالو لوبې وکړي. د ښاغلي غروال په خبره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په پوره چمتووالي سره په دغه سیالیو کې ګډون کوي. دا سیالي به د اکتوبر په 18 نیټه پیل او دغه میاشت په 9 نیټه به پای ته ورسیږي. د 2013 کال د فوټبال نړیوال جام مقدماتي سیالیو په لړ کې به د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د اکتوبر په 8 د سوریې له ټیم سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ټکنیک ډایرکټر طاهر رفیع ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان به په دوه مقدماتي سیالیو کې د سنگاپور له ټیم سره هم لوبه وکړي. ښاغلی رفیع زیاته کړه چې د سوریې سره به د افغانستان د فوټبال ملي ټیم بل لوبه د اکتوبر په 13 نیټه وشي. ویل کېږي چې افغان ملي ټیم به د فوټبال د مقدماتي لوبو په نړیوال جام سیالیو کې په 8 سیالیو کې ګډون وکړي. ټاکل شوی د راتلونکي چهارشنبه په ورځ به په بامیان کې د بایسکل چلونې غرنۍ لوبې جوړې شي. په کابل کې د بایسکل چلونې فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل او بامیان د بایسکل چلونې د ټیمونو ترمنځ 10 څخه تر 60 کیلومتره واټن کې ترسره کیږي. ښاغلی صادقي زیاته کړه چې دغه سیالۍ د غرنۍ بایسکل چلولو د ملي ټیم د انتخاب په هدف ترسره کیږي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبری ساعت خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو په هم دې خبرونه کې مو په پیل کې ووریدل چې په کندز ښار کې د کندز ښار په لمنو کې اوس هم د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو او نښتو آوازونه اوریدل کیږي او همداراز افغان چارواکي په کندز ښار کې د یوې بشري ناورین او د بشری بحران په اړه خبرداري ورکوي. قدرمنو اوریدونکو د همدې موضوع په اړه په کندز کې د بشری احتمالي بشری بحران په اړه که تاسو کوم ځانګړی نظر، تبصره یا کوم دی یادونې وړ کومه خاطره لري نو د اس ام اس په وسیله د ازادۍ راډیو له لارې له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بي سیم په 1818 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به یې د ازادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو. همداراز د ازادۍ راډیو د ټلیفون په شمیرو خپل نظر له اوریدونکو سره شریکولی شئ. زمونږ د ټلیفونونو کورنۍ شمیرې دي، یعنې د افغانستان کورنۍ نمبر 0034 شپږ سوه شل، بل نمبر دی 0999 203 1540، او په پراګ کې د ازادۍ راډیو د سټوډیو شمیرې دي 0004 202 1240 1401، 0004 202 1405، او 0004 202 1410 1401. ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته منتظر یو. قدرمنو اوریدونکو، خو سمدستي بیا هم د کندوز د بشري ناورین سره د مرستې موضوع د ننګرهار د سوداګرۍ خونې پر ټولو سوداګرو غږ کړی چې د کندوز او همداراز د ننګرهار له بې ځایه شویو کورنیو سره د مرستو په راټولولو کې برخه واخلي. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری له جلال آباد خاره دا راپور برابر کړی.
د ننګرهار سوداګری خونې رئیس د دوشمې پورز د یوې غونډې له لارې پر ټولو سوداګرو غږ وکړ چې د کندوز او ننګرهار داخلي بې ځای شوو کورنیو سره مرسته وکړي. د افغانستان د سوداګری خونې صنعتي مرستیال حاجي باز محمد وویل د مرستو راټولولو کمپاین په ټولو ولایتونو کې پیل شوی. د وویل د سوداګری خونه په پام کې لري چې راټولېدونکي مرستې په شفاف ډول د کندوز او ننګرهار بې ځای شوو کورنیو ته ورسوي.
د اتاق تجارت د ننګرهار د سوداګرۍ خونو نه دا اعلان کوو چې دوی د خپلو بې وزلو خلکو سره هر اړخیزه مرستې وکړي، او د اتاق تجارت ټول کارکوونکي، ټول ایت مدیره، انشاءالله موږ ټول نسولیم بډوالي چې د خپلو بې وزلو خلکو همدردي وکړو او دوی سره کومکونه وکړو په هر لحاظ چې هر رقمي کاغه نقدیات یا کاغه جنسي.
د ننګرهار سوداګرو په سازوالې ډاکټر مخلص وویل دوی ټول په پام کې لري د کندوز او ننګرهار داخلي بې ځای شوو کورنیو سره د خپل توان په اندازه مرستې وکړي.
د ننګرهار ولایت پانګوال، صنعتکاران او سوداګر د خپل بې ځای شوي او مهاجرو هغه ورونو سره چې د کندوز د ولایت څخه یا همدارنګه د ننګرهار ولایت د ځینو ولسوالیو څخه دوی بې ځای شوي دي، دوی ته د مرستې رسولو دوی سره د غم شریکي په منظور باندې ټول سره لاس یو کړی او په یو غږ او یو سره دوی خپل هغه مادي او مالی امکانات چې دوی د وسو توان څخه دي د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایع خونې له لارې به خپل مرستې دوی ته رسوي.
افغان سوداګر حاجی ولی وویل د اوسنیو داخلي جنگونو له امله تجاران هم متضرره شوي. نوموړي د جګړې په ټولو ښکېلو خواو غږ وکړ چې نور له جنګه لاس واخلي او د هیواد په بادۍ کې برخه واخلي.
زمونږ د ټولو خواو نه دا خواسته چې جنگ بس کی او د جنگ په جنگ کې ملک د بربادی سره مخ کیږي، تجارت د سکوت سره مخ کیږي.
د خبرو شو ریپورتونو لمخې د کندوز له مرکز او د ننګرهار له اچین، کوټ او هڅ کې مینه ولسوالیو څخه په زورګونو کورنۍ نورسی متکړه شوي. د کتونکو په خبره دغه داخلي بې ځای شوي کورنۍ عاجل مرستې ته اړتیا لري. دارنګه دوی وایي کچېرې دغه بې ځای شوو کورنیو ته د سرپناه ستونزه اواره نه شي نو د ژمي موسم په راتګ سره به دغه خلک له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخ شي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په 4 بجو له آزادی رادیو نه.
زمونږ غږ له آزادی رادیو اوري. دا د تاسو پیغامونه هم را روان دي. قدرمن اوریدونکو، د ټلیفون پلیکه د فهیم په نامه له کندز ښار څخه یو اوریدونکی د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. فهیم خانه، ستاسو آواز اورو، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
بله مهربانی. سلام
برادر، ما در شهر قندوز هستم، از ولایت قندوز زنگ زدم.
بله مهربانی.
میخواستم امی را بگویم که از رسانه ها از چیزایی را که در تلویزیون ها پخش میکنه، در 20 دقیقه پیش هم خبر شدون در ولایت قار در تلویزیون ها نشان داد که شهر قندوز را ما گرفتیم. یک تعداد مردم هایی که مهاجر شده بودن رفته بودن در ولایت تخار، اینمی مردم ها از اوی پس آمدن در این شهر قندوز. یک تعداد مردم خودشان گیر مانده بود، اینا هم آمدن اینجا گیر ماندن، بدبخت شدن، بیچاره شدن. همین ما میخواییم بگویم که چرا همی دولت جایی را که در دستش نیست در مردم در از طریق تلویزیون ها نشان میتهد دروغ که ولایت قندوز ما گرفتیم.
بله، ستاسو دستر گولیدل حال صدای چه کم زی حکومت مبالغه کرده، یعنی کم زی دوی وی چه مونگ نیولای آواغ زی نده نیولای؟
دولت فقط بنی سر چوک قندوز امروز صبح یک چکر آمدن، یک فلم پوری کردن و پس همه تو عقب نشینی کردن. دیگه همی بالای سار قندوز در دستشان است، تنها سر بالای سار دیگه در زیر تا شدم نمیتانه و بالا شدم نمیتانه. چهار بندر ولایت قندوز در دست طالب هاست.
دیره منو نکه اولت تاسونه. ستاسو خبری ما آورید. قدر من آوریدون کو بل آوریدون که هم پلاین که لرو. بله میرابانی و که خپل ځان معرفی کوي او خپل نظر.
بله سلام علیکم.
و علیکم سلام.
حبیب الرحمن دیوان ولا تسلمون له بیان د کوم کو وردون کو توړه.
و علیکم سلام حبیب الرحمن خان، مهرباني وکړه خپل نظر وایو. روښ
نظر په کوم څه خو دې بشری راوډین برابر خلاصو درو دي کې نو د دولت تخمین دی له دې چې مرستې وروړي او د کوم څه شاک ما سره خپل ګوت او د نړیواله تخمین د خلاص چې مرستې ورکي او د ولایت سم دا چې په خپل ولایتونو ولسوالۍ کې دغه مسلمانانو ته مرستې کوي کټو دي نه څه په دغه درو ورځې چې ما په نظر دغه یو انساني ناورین دی چې د سینې ناورین براسي چې نتیجه دې ډیره سخته وي. د دولت د ولایت سره په خپل د تګرشلو سوالې کې خپل قومي مشران او سروال صاحب ګردو د تفشار کې چې کېږي ان شاء الله زیات ضربه کندوز شاته او دولت تخمیدای له د سندور تخمیدای له چې یو کمیسیون جوړ کړو ما سره خلک یاو با چې یو ورونو سره وکړي یو ورځ یاو ساتور باندې سره وکړي.
ډیر زیاته مننه. مننه کوم ابو رحمان خان. یو بل اوریدونکو هم په لاین کې لرو. بلې خپل ځان معرفي کوي او خپل نظر وایي. دا اوریدونکو تماس قطع شو، بل څوک په لاین کې نه لرو. قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو د خبری ساعت ځانګړې خبرونه اورئ. دا خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازدیګر له 4 بجو تر 5 بجو پورې وړاندې کیږي. د دې خبرونې په دوام کې خواب اوری چه ده افغانستان ده کرکت ملی تیم نن زمبابوی تروان شو، خو کپتان اصغر ستانگزی لطلو مخی و ویل چه لوبغاری لوبو تا تکره شوی دی.
افغانستان کرکت ملی تیم پورا ماده ده انشاءالله مکمل تیران ده پکابل که مکلی لوبغار اوریجن ویشونه مکلل شاگن منگی شو لوبغاری جی کرل انشاءالله امید چه ده انشاءالله میشونه برده خکیگی.
قدر من اوریدون کو ده دی خبرونه پا دوام که راسره وسی نور موضوعات او پزرپور راپورونه هم لرو. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې د ښوونکو او ښوونځیو د وضعیت د ښېګڼې لپاره یو لړ پروګرامونه برابر شوي دي. دا خبره د ښوونکي د ورځې د نمانځلې په ناسته کې چې د بلخي رابې په ښوونځي کې جوړه شوې وه د کورنیو وبښئ د پوهنې وزیر وکړه. په عین وخت کې یو شمېر ښوونکي او زده کوونکي د پوهنې په نظام کې له ستونزو شکایت کوي. خان محمد سین په خپل راپور کې دا موضوع راخیستې.
په افغانستان کې د ښوونکو ورځ په داسې حالاتو کې نمانځل کیږي چې اکثره ښوونکي او زده کوونکي د پوهنې په نظام کې د مسلکي امکاناتو له کموالي شکایت کوي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د دوشنبه په ورځ د ښوونکو د ورځې د نمانځلو په ناسته کې چې د کابل ښار د بلخي رابې په ښوونځي کې جوړه شوې وه وویل چې د پوهنې د نظام د ستونزو او نیمګړتیاو لرې کولو ته تدابیر نیولي دي. د ښوونکو ته ډاډ ورکړ چې له دې وزارت سره د نړیوالې ټولنې مرستې جاري دي او د پوهنې د نظام ستونزې به پرې کمې شي.
بهبود وضع معیشتی معلمان همواره
د خون کو د معیشتی وضعیت خواله د پوهنې وزارت په لومړیتوبونه کې کستاسي خوانځي د لوازم او میزونو چوکۍ ودانې او داس نور له اړخه نیمګړتیاوي لري موږ ورته کافی پیسې لرو.
خاغلی بلخی دا هم وویل چې د خون کو پر پخوانی او غوښتنو کار روان دی او هڅه کیږي چې د ټولو خون کو معیشتی ستونزې هوارې شي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د ټول هیواد په شاوخوا 12000 ښوونځیو کې 12000 ښوونکي 10 میلیونو زده کوونکو ته تدریس کوي. دا وزارت دا هم وایي له دې ښوونځیو څخه هر کال شاوخوا 100000 زده کوونکي فارغیږي. په عین حال کې ښوونکي په ښوونځیو کې د مسلکي لوازمو او د دوی د تنخواګانو له کموالي شکایت کوي. د رڼا په نامه یوې ښوونکي آزادي راډیو ته وویل چې کومه تنخواه چې د کار په بدل کې اخلي ستونزې پرې نه حلیږي.
په دې معاش باندې خو معلم نسي کولی چې صحیح ژوند ولري. صرف د یو ډالر کرایه هم نه برابرېږي په دې معاش باندې. څه خاصه چې د هغه د خپلو بچیانو د تحصیل په لپاره کې مصرف کړي، د خپلو د بچیانو ته یو سمه غذا ورکړي.
رڼا وایي یو ښوونکی په میاشت کې څه کم 9000 افغانۍ تنخواه اخلي. کدا د یوې شپږ کسیزې کورنۍ پر غړو وویشل شي هیڅ ترې نه جوړیږي. بلخوا د ځینو ښوونځیو مسؤلین وایي چې که د زده کوونکو کورنۍ له ښوونځیو سره لږه مالي مرسته هم وکړي شته ستونزې به پرې تر یوه حده کمې شي. د بلخي رابعې د ښوونځي تدریسي مرستیالې آمنه صدیقي وویل
پیام ما به وزارت معرفی است که اگر هر شاگرد
زما وړاندیز د پوهنې وزارت ته دا دی چې که هر زده کوونکی په میاشت کې 50 افغانۍ ورکړي ډېر څه ترې جوړیږي.
زده کوونکي هم وایي چې د مؤثره تدریس لپاره پکار ده چې د ښوونکو مادي ستونزې حل شي. کارپوهان پوهنه د ترقی او پرمختګ عمده لامل ګڼي او تاکید کوي چې حکومت دې ورته ډېره پاملرنه وکړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د افغانستان د سولې عالی شورا یو شمېر غړي د پاکستان د لوی درسیز وروستۍ څرګندونې د افغانستان لپاره څرګند ګواښ ګڼي او وایي چې سوله په ګواښ نشي راتلی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل که د افغانستان د سولې بهیر پیل نشي نو طالبان به داعش ته واړوي او داعش ته واوړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې پاکستان په داسې څرګندونو سره غواړي د جګړې اور ته لمن ووهي او وخت ضایع کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت د سولې په خبرو کې د پاکستان منځګړیتوب رد کړی خو د دې هیواد لوی درستیز خبرداری ورکوي که د افغانستان د سولې پروسه پیل نسي نو طالبان به داعش ته واوړي. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي قاضي محمد امین وقا د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د پاکستان د پوځ د مشر دا خبره تحقیقي نظریه نه بلکې یو پلان شوی د سیاست ده.
سولې پروسه په دې شکل چې نور موږ ته التماتوم او تهدید راکړي او موږ دې ته وهڅوي چې ورشو سولې پروسه پیل کړو دا په دې شکل نه کیږي بلکې د نور نه د باور اظهار وشي، د هغه حوادثو د نه تکرار اطمینان پیدا شي، د طالبانو لخوا نه هم د چراغ سبز وښودل شي، نو په هغه صورت کې وعده کیږي او په آینده کې به د سولې پروسه د نړیوالې ټولنې له حضور او تضمین نه سوا فکر نه کوم چې نه پیل شي او نه څه نتیجه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د روان مریض کال د سرطان په 14مه د پاکستان، امریکا او چین په منځګړیتوب اسلام آباد ته نږدې د مری په ښار کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په لومړي ځل د سولې مخامخ خبرې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې د همدې کال د اسد په 8مه دویم پړاو خبرې هم وشي، خو د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې تر اعلان وروسته دا لړۍ بنده شوه او افغان حکومت اعلان وکړ چې تر دې وروسته د پاکستان په منځګړیتوب د سولې په خبرو کې برخه نه اخلي. په ورته وخت کې د طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور د لوی اختر په مناسبت پیغام کې ویلي په افغانستان کې هغه وخت د سولې راتګ امکان لري چې اشغال پای ته ورسیږي. د کندوز وروستۍ جګړې او د طالبانو لخوا د دې ښار نیولو ته په اشاره یو شمېر کارپوهان وایي امکان نه لري چې طالبان په اسانه د سولې خبرو ته زړه ښه کړي. د پاکستان لوی درستی جنرال راحیل شریف د یکشنبه په ورځ له اروپا څخه د راستنېدو پر مهال په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اړینې دي او که دغه کار ونه سي نو طالبان د داعش سره یو ځای کېدای سي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې پاکستان په داسې څرګندونو سره غواړي چې د جګړې اور ته لمن ووهي او وخت ضایع کړي. د سیاسي چارو کارپوه حاجی سید داود ازادي راډیو ته وویل پاکستان غواړي په داسې خبرو نړیوالو ته وښیي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته ان نه کینی.
ما پاند باندې دوی پرته د دینه چې د یوې خوانه جګړې ته لمن ووهي، د بلې خوانه وخت ضایع کړي، د افغانستان امنیتي چارواکي دوی یو ډول مصروف وساتي، بل هیڅ مخه نه لري.
ښاغلی سید داود زیاتوي په دې سره پاکستانیو چارواکو په هغو ژمنو کې چې په خپل هیواد کې د سولې راوستلو په اړه له خپل ملت او همدارنګه په افغانستان کې د سولې راوستلو په اړه یې له نړیوالې ټولنې سره کړې ځان ثابت وښیي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه د پاکستان په ژمنو ونه غولېږي او د سولې په هر ډول خبرو کې له پاکستان او وسلوالو طالبانو نړیوال تضمین واخیستل سي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د کرکټ د یو لړ مسابقو په خاطر له کابل زیمبابوې ته روان شو. په دې لوبه کې 15 اووریزې او دوه یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې شاملې دي. د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش زیمبابوې ته د افغان کرکټ ملي ټیم د روانېدو پر مهال خبریالانو ته وویل دغه مسابقو ته په ډېر دقت سره لوبغاړي ټاکل شوي دي او د ټیم کپتان وویل ټیم له څو اونیو راهیسې کافي تمرینونه کړي او هیله ده چې له دې مسابقو به بریالي راستنه شي. بیا هم خان محمد سین په دې اړه نور حال راکوي.
دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا د یو فول ممبرشپ لرونکي یا بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد زیمبابوې سره لوبې کوي. د دې مسابقو لپاره د افغانستان کرکټ ملي ټیم د دوشنبې په ورځ له کابل زیمبابوې ته روان شو. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش زیمبابوې ته د افغان کرکټ ټیم د روانېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې افغان کرکټ ټیم اوس دا وړتیا لري چې د کرکټ د نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو سره لوبې وکړي. ښاغلی دانش وویل دې مسابقو ته د لوبغاړو په ټاکلو کې له پوره دقت څخه کار اخیستل شوی دی.
زموږ کرکټ بورډ وکولای شول چې د یو فل ممبر یا د بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد سره دوه اړخیزه یا دوه جانبه یو سیریز برابر کړي. په لومړي ځل باندې لوبډلې پوره تیاری نیولی ده. په 14 تاریخ باندې دغه لوبې شروع کیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په دې لوبو کې 15 اوریزي او دوه یو ورځنۍ مسابقې شامل دي. د افغان کرکټ ټیم او زیمبابوې ترمنځ به لومړی 20 مسابقه د روان میلادي کال د اکتوبر په 14مه، دوهمه به په 13مه، دریمه به په 6مه، څلورمه به په 20مه او 15مه به د اکتوبر په 24مه نیټه وشي. همدارنګه د دواړو ټیمونو ترمنځ به لومړی یو ورځنۍ لوبه د اکتوبر په 20مه او دویمه به په 29مه وشي. په خوا تر دې هم افغان کرکټ ټیم د آسیایي هیوادونو په 20 مسابقو کې مسلسل بریاوې حاصلې کړې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي وویل چې ټیم یې په وروستیو اونیو کې کافي تمرینونه کړي او هیله ده چې له دې لوبه څخه بریالی راستون شي.
ان شاء الله دپاره دمنګ افغانستان کرکټ ټیم جدا پورا ماده ان شاء الله مکمل تیاران د پګابل کې مکړه لوبغاړو ریجن مشنه مکړل چې هغه موږ یو څوب لوبغاړي جکړل ان شاء الله چروانی امید څه ان شاء الله مشنه ورته حقيقي.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې اوږده سابقه نه لري، خو افغانانو دغه لوبه د هجرت په موده کې په پاکستان کې زده کړې او کله چې له 2000 لومړی کال وروسته هیواد ته راستانه شوه دغه لوبه په هیواد کې دود کړې ده. د کرکټ متخصصین وایي چې دا د افغان ځوانانو وړتیا او له کرکټ سره مینه ده چې وتوانېدل په ډېره لږه موده کې د کرکټ نړیوالو لوبو ته لاره ومومي. دوی وایي که د هیواد د کرکټ مینوال او لوبغاړي وهڅول شي او امکانات ورته برابر شي لا بری به د ځان نصیب کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بشریت پر ټاپ مرهم کېږدم. د لویدیز د نامتو سندرغاړي مایکل جکسن د سندرې سرلیک دی چې په څو شیبو کې به یې یوه برخه تاسو ته وړاندې کړو، خو له هغه مخکې نړیوالو مسایلو ته وردو. په داسې حال کې چې په سوریه کې د روسي ځواکونو بمباری او د کډوالو بحران اندېښنې راپارولې دي. د امریکا دفاع وزیر مادرید ته په رسیدو سره خپل د اروپا سفر پیل کړ. سلطان محمد سرور په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د راپور په استناد تفصیل اوروي.
د امریکا دفاع وزیر آش کارتر اروپا ته د خپل 15 ورځنی سفر په ترڅ کې د اسپانیې، برتانیې او ایټالیې لیدنه کوي او په بروسلز کې د ناتو د تړون د وزیرانو په غونډه کې هم برخه اخلي. د امریکا دفاع وزارت په سوریه کې د مداخلې په اړه تر سخت فشار لاندې دی، په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ نه غواړي چې د منځني ختیځ یوې بلې ستونزمنې لانجې ته امریکایي پیاده پوځونه واستوي. منتقدین په غوسه دي چې واشنگتن ولې د سوریې د جګړې په درولو کې چې څه د پاسه 2500 زره کسان پکې مړه او په میلیونو نور کډوال شوي پاتې راغلي دي. امریکا د یو نړیوال ائتلاف مشري کوي چې تقریبا 60 هیوادونه پکې شامل دي. دغه ائتلاف په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو ورځنۍ بمباري کوي، خو د بشار الاسد د رژیم ځواکونه نه په نښه کوي. روسیه چې روانه اونۍ د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباردمان پیل کړ، دغه لانجې ته یو بل سیاسي جغرافي بڼه ورکړه. د امریکا دفاع وزارت د بشار الاسد د رژیم ځینو معتدلو مخالفینو ته پوځي روزنه ورکوي، خو په دغه پروګرام باندې وروسته له دې انتقادونه وشول چې ځینو روزل شویو کسانو خپلې وسلې د القاعده شبکې پورې تړلې یوې ډلې ته تسلیم کړې او ځینې نور یې لادرک شول. د امریکا دفاع وزیر د هسپانیې او ایټالیا له لیدو وروسته د راتلونکي پنځشنبې په ورځ په بروسلز کې د ناتو د وزیرانو په غونډه کې برخه اخلي. په دغه غونډه کې د اوکراین، روسیې، سوریې، افغانستان او د اټومي امکاناتو په اړه خبرې کیږي. آشکارتر د دو اړخیزو اړیکو د څېړنې لپاره د راتلونکي جمعې په ورځ برتانیې ته ځي. تمه ده چې هغه به د دفاعي امکاناتو د نوي کولو په هکله هم خبرې وکړي. آشکارتر چې د امریکا د هاروارد د پوهنتون فزیک پو استاد پاتې شوی ټینګار کړی چې اردو باید په تخنیکي نوښتونو سمبالوي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
خالد احمد بارک له کندهار څخه لیکي، دلته په کندهار کې هم د نور ولایتونو په شان د سوداګرو لخوا نغدي او نور مرستې د قندوز د خلکو د جنگ ځپلو خلکو لپاره ټولې شوې دي. حافظ محمد سرور مخلص له هلمند نه په خپل سمس کې لیکي، د قندوز له خلکو سره باید ټول افغانان مرسته وکړي او غمشریکي باید ورسره وکړي، باید ټول افغانان قندوز ته خپل پام واړوي. محمد فهیم ادیب میدانای له کوټې اشرو نه لیکي، د شمال د ناامنیو په اړه زما نظر دا دی چې دښمن غواړي په جنگ کې ځای په نقطه وګوري، هغه که شرق وي که غرب، او دا اور هر خواته غواړي چې تیتی کړي. او یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي، پاکستان تل افغانان د غم په ټغر کې نیولي، خدای لیکي چې موږ تسلیمي نه منو، د قندوز د خلکو په غم او درد کې ځان شریک بولو. قدر منو اوریدونکو، د دې خبرونه په راپورونو کې مو واوریدل چې د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ خال خال ډزې اوریدل کیږي. افغان چارواکي د کندوز د مرستیال ولی هغه وینا تاییدوي چې وایي د کندوز په هغه روغتون کې چې ام اس اف یعنی د بسرحده ډاکټرانو ادارې اداره کوله او امریکایي ځواکونو بمباري پرې وکړه، وسلوال طالبان ځای پر ځای شوي وو. د سولې عالی شورا د پاکستان د لوی درستیز وروستۍ څرګندونې د افغانستان لپاره یو څرګند ګواښ ګڼي او وایي چې سوله په ګواښ نشي راتلی. د ازادۍ راډیو ځانګړی خبری ساعت واوري. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه له دوشنبه تر چهارشنبه د مازیګر په 3 بجو پیلېږي، تر 5 بجو دوام کوي. د بشریت پر ټاپ مرهم کېږده. د جګړې پر ضد د مشهور سندرغاړي مایکل جکسن د سندرې سرلیک دی. دا سندره په 1991 کال کې جوړه او خپره شوه. د دې سندرې په ویډیوي کلیپ کې د هغو هیوادونو ماشومان لیدل کېږي چې جګړو ځپلې دي. بروندي هغه مهال تر ټولو زیات جګړه ځپلی هیواد و. د دې سندرې یوه برخه له ژباړې سره تاسو ته وړاندې کېږي. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place پزړه کې یو ځای شته چې زه پوهیږم هغه د سولې لپاره دی. دا ځای پراخېدای شي او تر رانه سبا روښانه کېدای شي. که ته په رښتیا وغواړې نو پوه به شي چې بې ژړا هم ژوند کېدای شي، او دا به احساس کړې چې دا نړۍ بې درد او ویره هم پای. تل داسې یوه لاره شته چې ځان هغه ځای ته ورسوي، خو د دې کار لپاره باید ژوند ته په ځیر وګورې. ځان ته د سولې خپل کوچنی چاپیریال جوړ کړه او سوله وکړه. د نړۍ پر زخم مرهم کېږده. د خپل ځان، زما او د ټول بشریت لپاره یو ښه ځای ترې جوړ کړه. که غواړې د دې سوال په ځواب پوه شې چې ولې داسې مینې هم شته چې دروغ نشي ویلی، نو پوه شه چې دا د مینې ستر قدرت دی.
If you care enough for the living, make a little space.